Williams e Odas che sono.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه په افغانستان کې وخت د مالتیکر څلور بجې دي نن چهارشنبه د کب اوله نیټه و تاسو زموږه د ازادي رادیو نه اوري په موخه د دې سات خبرونه ده د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفان چې د اتریش په پلاسمینه ویانا کې راټول شوي دي وایي د افغانستان د راتلونکي لپاره یې جامع طرحې جوړې کړې دي د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود پرونی غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی طرحې د ټول افغانستان لپاره دي ښاغلی مسعود د دې طرحو جزئیات روښانه نه کړل خو ویل شو په دې اړه بل غونډې وروسته معلومات ورکړي د ویانا د غونډې ګډونوالو رسنیو ته ویلي د دوی هدف دا دی چې د طالبانو د رژیم مخالف ځواکونه سره یو موټی کړي او د سیاسي او پوځي مبارزې لپاره یو سنی نظام لمانځي یوسي د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد هم پرون په مارکه کې د دې غونډې ګډونوال جګړه مار او د سیسه جوړون کې وبلل او ویل دا ډول غونډې تکراری او بې ګټې دي د غونډه بنن هم دوام وکړي پاکستانی چارواکو ویلي چې له هغه هیواد د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پلان قطعي او حتمی دی دغه خبره په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په واک کې د نن چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې کړې ده د خبر پاڼې لمخې له دغه پریکړې یوازې هغه افغانان استثنا دي چې د پاکستان قانوني ویزې لري نور هغه افغانان چې د ای سی سی او پی او آر په نوم کارتونه لري د اخراجیدونکو په ډله کې دي په خبر پاڼه کې راغلي چې د اخراج لړۍ ونږدې راتلونکي کې له اسلام آباد او پنڈی څخه پیلېږي او بیا په ټول پاکستان کې غځي اسلام آباد کې طالب ډیپلوماټانو ویلي چې دوی د پاکستان د دغه سملاسي پریکړې په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده پرون د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د پاکستان چارواکو په حواله وویل ټول افغانان پرته له هغه چې معتبر ویزې لري د 2015 کال د فبروري تر وروستۍ نیټې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه ووزي هغه افغانان چې درېمو هیوادونو ته د تک په تمه دي د تر یو دیرشمې پورې پاکستان کې د اوسېدو وخت ورته ورکړل شوی دی د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ وکړي د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دار دغه غوښتنه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش سره په کتنه کې کړې ده خبر پاڼه کې راغلي چې ملګرو ملتونو باید په افغانستان کې دننه او د غراس هغو ترهګرو په وړاندې د مبارزې ملاتړ وکړي چې له افغانستانه بهر نورو هیوادونو ته ګواښ پیښوي خبر پاڼه کې د کومې ترهګرې ډلې نوم نه دی اخیستل شوی خو اسلام آباد پخوا هم ویلي وو چې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان د افغانستان له خاورې د دوی په ضد فعالیتونه کوي فلسطینی حماس د لوی د روانې شنبه په ورځ بشپک تنه ژوندۍ اسرایلی غمل خوشې کړی او سبا پنځشنبه به د څلور نور مړي اسرایل ته وسپاري حماس دا اعلان ظاهرا د اسرایل د هغه اقدام په خبرګون کې کړی چې ویجاړ شوی غزې ته د خوځندستو ګنځایونو او ساختماني تجهیزاتو داستولو اجازه ورکړې ده د کسان وروستي اسرایلی غمل دی چې د غزې د وربند په لومړی پړاو او د اسرایل په زندانونو کې د سلګونو فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشې کیږي او د چمپیونز ټرافي لوبلړۍ نن د فبروري 19 د پاکستان په کراچۍ ښار کې پیل شوه په لومړۍ لوبه کې کوربه پاکستان او نیوزیلند سره مخامخ کیږي د نننۍ لوبې پچا پاکستان وګټله او د توپ چونې یا باولینګ پریکړه یې کړې ده افغانستان په دې لړۍ کې د لومړي ځل لپاره برخه اخلي او د جنوبي افریقا انګلستان او استرالیا له ځواکمنو لوبډلو سره په بي ګروپ کې لوبېږي بیا هم سلامونه په دې خبرون کې زه فرشته سها که د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ تاسو سره کوم په کابل کې یو ځل بیا د طالبانو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د استعفا غنګوسې خبرې شوې دي په دې اړه وړاندې خبرونه کې جزئیات درته لرو مرکه هم په دې اړه لرو او د دې ترڅنګ د ویانا غونډې پاکړه هم تازه جزئیات دي تاسو سره به شریکو او ترڅنګ د کرکټ په اړه تازه جزئیات هم مهیروي
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زمونږ خبري ټولګه ته بیا هم خراغ لاست پایل کوو. د نن ورځې په راپورونو کابل کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی دا چې د طالبانو د مشر د پریکړو په تیر بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د هغه دریز لامل د طالبانو د کابینې ډیری وزیران خوابه دي او ویل کېږي چې استعفاوی هم ورکړی دي. په دې اړه زمونږ همکار اجمل اندرا سره په سټوډیو کې د جزئیات بل هغه باورو.
مننه فرشته جانې. کابل کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د پریکړو په تیر بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د هغه د دریز لامله د هغه طالب مشرانو شمیر په زیاتېدو دی چې د دغه پریکړو باندې خوابه دي. د خپل مشر څخه د زینو طالب مشرانو د خوابدي هغه مهال زیاته ولني شو چې ملا هیبت الله خونزاده د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د نیول حکم ورکړ. ستانکزی چې په کابل کې د کابینې د نورو غړو په مرسته په پټه له هیواد د باندې واستول شو، له څه باندې وی میاشتې راهیسې په متحده عربي اماراتو کې اوسي. د سچینې د مول چې په وروستیو کې زینو نورو مهمو وزیرانو هم استعفاوي ورکړي دي چې د دوی د مشر لخوا قبول شوي نه دي. په دوی کې یو د عدلی وزیر عبدالحکیم شرعی دی چې هغه ته منسوب یو غږ د طالبانو په خپل منځي واتس اپ ګروپونو کې خپور شوه. دی وایي چې استعفا یې نه ده منل شوې، که څه هم شرعی نه دی ویلي چې ګوندې د امیرالمومنین له پریکړو سره یې د اختلاف له کبله استعفا ورکړي او ځین نور اداري لاملونه یې په دغه غږ کې څرګندېږي. خو ویل کېږي چې ښاغلی شرعی دوه اونۍ کېږي چې له کابله وتلی دی او د راپورونو له مخې په دوبۍ کې میشت دی. د طالبانو د کورنیو چار وزیر سراج الدین حقانی هم له څوونیو رئیس له هیواد وتلی. که څم د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ونی وړاندې د تلونی اوس خصوصي تلویزیون سره مرکه کې دا وکړ چې نوموړی بیرته هیواد ته ستون شوی، خو سن ریپورټونه خي چې سراج الدین حقانی لا هم له هیواد بهر دی. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم څو ورځې وړاندې د قطر پلازمینې دوحې ته تللی او تر اوسه یې بیرته کابل ته د ستنیدو په اړه ریپورټونه نه دی ورکړل شوی. په کابل کې د طالبانو د سرچینې د نوم نه خودل په شرط ازادي رډیو ته دا هم ویل د محل ډیر نور وزیران او مهم مسولان هم په دې فکر کې دي چې په نږدې ورځو کې د دغه اختلافاتو له کبله خپل دندې پرېږدي. د سرچینې په وینا دوی په دې باور دي چې مشر له خپلو پریکړو لاس نه اخلي او ولس او د امارت په لیکو کې دننه خلک د مایوسۍ اخري حد ته رسیدلي. سرچینې همدارنګه وویل چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر ملا یعقوب او رئیس الوزرا محمد حسن اخون هم طالبانو مشر ته استعفاوي ورکړي خو منل شوي نه دي. طالبانو که څه هم د دغه استعفا او پاړه او دغه خوابدې د زیاتېدو خبره ورو په ودینه مخکې مراد کړی ده، خو په ورستوي کې چې په دقیقه توګه په کابل کې د طالبي وی سرچینې آزادې راډیو پختل چې آیا د وزیرانو د خوابدې او د استعفا او خبره سمه ده، د سرچینې چې نه غوښتل نومیات شي په لنډه توګه په لنډ ځواب کې آزادې راډیو ته ویل چې نه دا خبرونه درست نه دي. طالبان کلونه د نړۍ په وړاندې ځان یو موټه خودلې دی او د خپل تحریک د نن اختلافات پټ ساتلي. خدای سي ښکاري چې د دې ډلې ترمنځ اوس اختلافات هغه حد ته رسیدلي چې نوري د دوی لپاره پټول ممکن نه دي. کارپوان خبرداري ورکوي چې دا د نننی اختلافات خي تاوتری خواله ته ورسیږي او د دې احتمال هم شته چې طالبان په خپلو کې په خوده بووري.
اجمل اندو چې په افغانستان کې د طالب چارواکو ترمنځ د روسي اختلافاتو په اړه تازه جزئیات لمو سره شریک کړ. په هندي اړه را سره افغان ژورنالیست او سیاسي چارو شنون کوي سمی یوسفزای صاحب د ټلیفون په لیکه کې د فکر کوم دی غوي اړیکه پرې شوې ده. ورزو یو لاند د می ته برته راګرزو او ښاغلی یوسفزی سره به خبرې وکړو. د خبرونه وړاندې په خبرونه کې تاسو نور راپورونه هم را سره اوریدلای شئ. د افغانستان په اړه وند نور راپورونه هم شته دي. موږ کوشش کوو، تخنیکی همکار کوشش کوي چې له خاغلی سمی یوسفزی سره اړیکه وصل کړي. هغوی سره اړیکه زمونږ وصله شو په دې اړه به د غینه هم تازه جزئیات واخلو. تاسو یو لاندې د موقع برته راګرځو خبرونه ته.
ل شخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
سلامونه یوسف زای صاحب، تاسو په سټوډیو کې موږ سره واصل یاست. ډیره مننه چې بلنه مو منله. کا دغه ورستی پاره ورستی معلومات موږ ترا کې دغه ورستی راپور راغلی د طالبانو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ اختلافات زیات شوی دی، او دغه اختلافات په ترڅ کې ځینی وزیران ویل کیږي چې دوی استعفا ورکړي او دوی استعفا هم نه ده منل شوی. په دغه اړه تاسو څه معلومات لرئ که موږ سره شریک کړئ؟
ډیر مننه. د څو وخت داسې اوازې دي چې په کابل کې کومه د طالبانو اداره ده، د دوی وزیران د مختلفو طریقو نه غواړي د طالبانو په عمومي مشر باندې فشار واچوي، تر څو دا د حمل د لومړۍ نیټې نه چې یوستم د مارچ کېږي داسې فرمانونه چې هغه معنی دي مکاتب د نجونو سوي دي او طالبانو ته نور مشکلات زیږولي دي، حکومت یې له انزوا سره مخامخ کړی ده. دوی دغه ډول فشارونو دپاره دوی په غیر مستقیم ډول باندې کله د استعفاګانو خبرې کوي، ځینې مشران یې له هېواد نه د باندې د احتجاج دپاره ولاړ شي. خو عملا زه فکر نه کوم چې ډېر وزیران دی ته حاضر شي چې استعفا ورکړي، ځکه چې ډېر داسې وزیران دي چې هغوی په خپله یعنی د حیبت الله دغه پریکړو سره ډېر مشکل نه لري، ځکه دوی خپله کورنۍ او نور خلک یې نه دي متاثره شوي. خو په مجموع کې داسې اوازې راځي، حتی ویل کېږي چې ملا حسن اخوند هم د وزیرانو تر فشار لاندې ده چې د شیخ حیبت الله اخوندزاده سره دغه مسائل په جدي ډول مطرح کی، ترڅو د طالبانو حکومت یو رسمیت پیدا کی، اقتصاد بهتر شي، خلکو قرار له افغانستان ودری، او د هر ورځې په تیرېدو د طالبانو باندې چې خلکو یو اخلاقي فشار ده هغه راکم شي. خو برحال تر اوسه پورې دا د اوازو تر حده دي چې یو شمېر وزیران استعفا ته حاضرېږي یا خپل خفګان ښیي.
یوسف زای صاحب، مونږ په دغه دانن مونږ د عدلی وزارت وزیر د شرعی په نوم دغه د دې غاګ مونږ درلوده چې د خپل دا خبره کړې و چې د استعفا ورکړي، د خو استعفا نه د منظور شوه د طالبانو د حکومت د استعفا سیستم. مونږ ته د داخل د طالبانو نه هم یو منبع دا ویل چې په اسلامي امارات او یا هم د طالبانو په حکومت کې د استعفا په نوم کوم څه نشته، دا دوی د استعفا کوم سیستم نه لري. دغه تر کومه حد تاسو ته د یو حکومت د پاره دغه لار تاسو ته څنګه بریښي چې آیا په یو حکومت کې چې یو څوک کار کوي، هیله ده یو څوک چې د یو حکومت د پاره کار کوي که هغه مخالفت ولري او یا هم ځینې شیان د هغوی د کړنو سره برابر نه وي، هغوی د اسلامي امارات او یا هم د طالبانو د حکومت لاندې دوی نشي کوي چې استعفا ورکړي، دغه خبره تر کومه واقعیت لري؟
دقیقا د روبخي چې د طالبانو مشر ملا سراج کانی چې څو ونی وړاندې له شیخ حبت الله سره د مجلس کړی او په هغه مجلس کې غوازی ویلی وو چې که دغه حالت وي، دغه حالت کې زه په دې نظام کې کار نشم کولی، یعنی یو فاصله اخلم. نو فی الحال داسې ده چې ځینې مشران فاصله اخلي، چونکه طالبان یو سیاسي ګوند نه ده، دا یو ډله ده، یو جنګي ډله ده. دوی دننه د استعفا او دغه ډول یا د یو ګروپ جوړېدل تر څو هغه نورو مشرانو ته مشوره ورکړي هغه پکې ډېر عام نه ده، ډېره بخښنه غواړم. نو له دې امله دا مسایل نشته، خو دا امکان لري چې ځینې وزیران د دغه حالت نه نور ډېر تنګ شوي او غواړي چې استعفا ورکړي.
ډیره زیاته مننه یوسف زای صاحب. دغه مخالفتونه آیا د دې پایل نه کیږي په د طالبانو د لیکو په منځ کې او یا هم د حکومت په سطحه د اختلافاتو دغه پایله د جدایی او یا هم د دوی د حکومت د پرزیدلو یو شروع نه ده؟
زه فکر کوم چې د ننه د سخت دریځ ډلې قوي کیږي، لکه شیخ حیبت الله او ملا زاکر او صدر ابراهیم او ځینې نور کسان چې سخت دریځ دي، او طالبان هم په یو مشکلاتو اړولې دي، افغانستان ملت هم اړولې ده. دا په مجموع کې دا ډلې کوي کیږي، خو په عین حال کې طالبانو نظام ضعیف کیږي، طالبانو د خلکو سره رابطه ضعیف کیږي، فشارونه زیاتیږي. نو زه اوس هم فکر کوم چې طالبان اوس هم ډېر تر ډېره حده یو متحد ډله ځکه ده چې دوی کې داسې مشران شته چې هغه د خپل یو درلید ولري، د خپل یو سیاسي بصیرت دی ولري، ټول دی یو فکر او دی یو تعلیمی وړتیا خلک دي. لدی امله ډېر داسې نه لیدل کېږي چې په طالبانو کې دننه دي ځینې داسې کسان وي چې هغه دي واقعا غواړي چې دغه مسایل حل شي، خو د ملت فشار ورباندې زیات ده، او د ملت فشار په مقابل کې هغه څوک چې په کابل کې دي هغوی ډېر تر فشار لاندې دي، ځکه چې هغوی روزانه د خلکو له چارو سره مخامخ دي، نړیوال سره مخامخ دي، او حبیب الله خونزاده ورځ په ورځ مشکلات زیاتوي. دا اوس دومره مشکلات اضافه کړي دي چې وزارت دفاع خپلو جنګیالیو د ټریننګ لپاره یا د تعلیمي مراکزو لپاره د مرمیو ضرورت لري، هغه وزیر اختیار نه لري. په هفتو هفتو انتظار وي چې د شیخ حبیب الله خونزاده له دفتر نه امر وشي بیا دوی مرمۍ ترلاسه کړي. همدا ډول خارجي سفرونو په اړه باندې دوی باید نوموړي د دفتر امر تر واخلي. حتی ډېر وخت داسې شوي دي چې ځینې خارجي وګړي یا خارجي ډیپلوماټان او مشران افغانستان ته سفر کول غواړي، دوی د شیخ حبیب الله خونزاده نه د دفتر نه رهنمایي غواړي، امر غواړي. هغه بیا داسې مخوسي چې کله امر راځي هغه خارجي هیات بیرته اروپا یا امریکا او یا بل هیواد ته رسیدلی وي. له دې امله خلک دي د ټولو تنګیږي، بالخصوص د وزیرانو اختیارات ډېر له صفر سره مخامخ شوي دي. چا د تقرری امر نشي لرلای دی، ولسوال نه لیول تر اسکر نیول تر مدیر ټول کندهار کنټرولیږي. نو له دې امله د وزیران احساس دا کوي چې د دوی صلاحیتونه یا رخصل شوي دي یا نو ورکول کیږي. نو زما په خیال یو احساس دی نارامي او ناراحتي د نوې دننه موجود ده. خو اوس هم زه فکر نه کوم چې په یو شیخ حبیب الله د خپل هغه موقف تبدیل کی، یا د میرمنو د تعلیم په اړه باندې، یا نړیوال ټولنې سره تعامل په اړه باندې یو مثبت اشاره ورکړي، او په دې حال کې دا کلی ورس پورس قوی کیږي. او زه فکر کوم
پایله به سي یوسف زای صاحب کپ دې اړه راته وای څنګه چې مونږ ګورو د کله چې عباس تانګزای بیرته راستون نشو افغانستان ته او خپل مخالفت یې څرګند کړ، همداراز اوس ویل کېږي چې د کابینې ځینو غړو استعفا ورکړي، دا کېدای شي دغه لړۍ لا هم زیاته شي او په مخالفتونو کې کسان زیات شي او غټ پورته کې یو جرأت ورکړي نورو ته. نو پایله به سي د طالبانو د حکومت لپاره او د هیبت الله لپاره
پایله به همدغه وي چې افغانستان به نور هم له مشکلاتو سره مخامخ شي، رژیم به کمزوری وي، یو ډله به پکې زیات واک اختیار لري، او په مجموع کې به دې ټول زیات اثرات افغانستان په خلکو باندې وي. خلک به نور هم له وطن فرار کوي، خلک به نور هم له وطن تښتي، اقتصاد به ضعیف کیږي، حکومت به د معاشونو د ورکولو توان نه لري، ځکه چې په دغه حالت باندې کدی روان وي. نو د ملت او د حکومت ترمنځ فاصله ډیره په قوت سره روانه ده. دا چې اوس یو قوي مقاومت نشته، دا د وجه نه ده چې خلک طالبان ناراضی دي. دیو جداد چې مونږ یو ملي اجوان لرو، یو ملي مقاومت لرو، او خلک د جګړو ستړي شوي دي. دا په دې معنی نه ده چې خلک د کینې ټول معنویت تر اخره خلاصو ورکړي. نو خپل طالبان د لپاره بهترین لار ده د اوس هم چانس لري چې تغییر او تبديل راوړي، سختريزي پالیسي پری دي. کپټي نه دي، نو بیا ورسپته ری دو مشکلات زیاتیږي. هم دا اوس په وطن کې یو ډول ګنګس حالت ته اړ خلک د فکر کوي چې دا نظام رنگیدو ته نږدې شوی ده. حال دا چې عملاً داسې نه لیدل کېږي دا نظام دې دومره اسانه رنګ شي، خو خلک بې باوره دي. او دې عمله طالبان چې یو څه احساس لري، هغوی احساس والا طالبان د دغه حالت نه ډېر ځورېږي، او هغه چې احساس نه لري هغوی بیا د دې نه خوند اخلي چې دا مونږ یو اسلامي حکومت جوړ کړی ده، او که سبا هم دا حکومت له منځه ځي مونږ یې پروا نه لرو.
ډېره زیاته مننه یوسف زای صاحب. کور ودان، خدای پامان.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
بیا بیا هم ښه راغلاست زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري. نن په ویانا کې د طالبانو د حکومت مخالفو تیرو او جبهو دویمه وروستۍ ورځ ده. په دې ناسته کې د خبرو اترو موخه د افغانستان د راتلونکي په اړه د لارې نقشې برابرولو او د طالبانو ضد ډلو د نظرونو توحیدول بلل شوي دي. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو ویاند یې زبیح الله مجاهد پرون دا ناسته ناکام او تکراری بللې او له ګډونوالو یې افغانستان ته د ورتګ او دوی سره د تعامل غوښتنه کړې ده. په همدې اړه فیروزه عزیزي را سره د تلیفون په لیکه وصله ده. فیروزه جانې، خبرونه ته ډېره ښه راغلې. که د دغه غونډې په اړه تازه جزئیات ولرې نو زموږ اوریدونکو سره یې شریک کړئ. مننه.
مننه فرشته جانې. بلې، نن د دې ناستې دویمه او وروستۍ ورځ ده. پرون د دغې غونډې یو شمېر ګډونوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دوهمه ورځ به، یعنی نن، د ناستې ګډونوال ګروپي بحثونه وکړي او په دې غونډه کې به پایلې سره روښانه کړي. اما ځینو رسنیو تازه چې داغو خبریالان په دې ناسته کې حضور لري، هغو راپورونه ورکړي دي چې د دې ناستې یا په ټوله کې د دې ورځې په ترڅ کې په دغه غونډه کې یو خبری کانفرنس هم د دې غونډې ګډونوال ولري. د غونډې یو ګډونوال مشکور قابلی ازادي راډیو ته پرون ویلي وو چې دوی د ویانا په دې پنځمه غونډه کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې نقشې باندې کار کوي. که څه هم د دې نقشې یا تګلارې جزئیات لا څرګند نه دي، خو ښاغلی مشکور ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې د دوی هدف په افغانستان کې یو دیموکراتیک او ټول شموله حکومت جوړول دي. د ملي مقاومت په نوم جبهې مشر او د ویانا د غونډې ګډونوال احمد مسعود د یادې ناستې په لومړۍ ورځ ویلي چې دوی داسې یو طرحه جوړه کړې چې د ټول افغانستان لپاره ده، خو ده هم د طرحې جزئیات نه دي پټاګه کړي. د ښاغلي مسعود دا خبرې د افغانستان ملي مقاومت جبهې په خپل ایکس پاڼه خبرو کړو ویډیوګانو کې راغلي دي. د ویانا د غونډې ګډونوالو ویلي چې دوی د طالبانو د نظام دوام نه غواړي او هدف یې دا دی چې طالبانو مخالفان ټول سره نظرونه واحد کړي او د سیاسي او پوځي مبارزې لپاره د اوسنی نظام د منځوړلو لپاره کار وکړي. د غونډې یو شمېر ګډونوالو دا خبرداري هم ورکړه چې د طالبانو پر ضد به د دوی جګړیز فعالیتونه ډېر سي. د یادونې وړ ده چې د ملي مقاومت او د افغانستان د ازادۍ جبهې وسلوال وخت نا وخت پر طالبانو د چریکي بریدونو اداوي کوي او دا هدا هم کوي چې د دوی دغه بریدونه مرګزوب لهم لري. د غونډې بل ګډونوال او د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د وی مخالفې ډلې مشر محمد یاسین ضیا بیا ویلي چې دوی د طالبانو نه بلکې د ټولو ترهګرو ډلو خلاف دي. د ښاغلي ضیا د دې خبرو ویډیو هم د یادې جبهې پر اکسپان خبره سوې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو پرون دوشنبه د فبروري په 13مه ځینو کورنیو رسنیو سره خبرو کې د ویانا ناسته ناکامه وبلله او د دې ناستې له ګډونوالو یې وغوښتل چې افغانستان ته د ورستانه او له دوی سره د تعامل لار خپل کړي. مجاهد د دې ناستې ګډونوال جګړه غوښتونکي او دسیسه جوړونکي بللي او وایي چې دا ډول غونډې تکراری او بې ګټې دي. د یادونې وړ ده چې د ویانا د بهیر د مخکنیو ناستو ځینو ګډونوالو د دې بهیر په پنځمه ناسته کې له ګډون ډډه کړې ده. له دوی ځینو یې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دې غونډې د پرنسپونو او موخو د نه موافقت له امله په کې له ګډون ډډه کړې. د ویانا بهیر په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو واکمنې دوه رئیس پایل او تر اوسه یې څلور ناستې کړي چې کوربتوب یې د نړیوالو چارو لپاره د اتریش انسټیټیوټ کوي. فرشته جانې، که څه هم د نړیوالو تل په افغانستان کې پر ټولګډونه حکومت جوړولو ټینګار کړی او دا یې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره یو مهم شرط بللی، خو طالبانو ویلي چې تیر سیاستوال ازمایل شوي څیرې دي او دوی په خپل حکومت کې ورته ځای نه ورکوي. بلې فرشته جانې،
ډېره زیاته مننه فیروزه عزیزي وه چې د ویانا د غونډې په اړه تازه جزئیات له موږ سره شریک کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ظاهره په اوکراین کې د روسیې د یرغل په تړاو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ملامت کړی دی. دا چې څه ویلي دي په دې اړه حال په دې راپور کې واوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر له دې کابل نیوکه کړې چې د سعودي په خبرو کې د ګوښه پاتې کېدو له کبله یې شکایت کړی دی. ډونالد ټرمپ پرون په فلوریدا کې ویلي مانن واورېدل چې زیلنسکی ویلي دي مونږ ته بلنه نه ده راکړل شوې. ټرمپ د اوکراین ولسمشر ته په اشاره زیاته کړې، تاسو هیڅ کله خبرې نه پیلولې، تاسو یو هوکړه کولای شوي. ټرمپ که څه هم ونه ویل چې هدف څه شی دی، خو مخکې ویلي چې اوکراین کې د روسیې جګړه د دې لپاره پیل شوې چې اوکراین ناتو کې غړیتوب ته لیواله دی. د چارو څېړونکو بیا وایي پر اوکراین د روسیې یرغل تر ډیره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د امپراتورۍ طلبه ارادو سره تړلې، نه ناتو کې د اوکراین د غړیتوب لغښتنه سره. ترامپ په خپل پرونیو سرګندونو کې ویلي اوس ډیر ډاډه دی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره به یوې هوکړې ته رسیږي. ترامپ پر یاس کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خبرو وروسته وویل دای دا ځواک لري چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. ډونالد ترامپ زیاته کړې چې هغه به ممکن دغه میاشت له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره هم وویني. د فبروري په 18 په پاریس کې یو شمیر اروپایي مشرانو وویل دوی به اوکراین ته 16 ساعت ځواکونه ولېږي. د امریکا ولسمشر له دغه اقدام سره مخالفت نه دی ښودلی. د اوکراین ولسمشر او اروپایي متحدان وروسته تر هغه یو څه مایوسه شول چې امریکایي او روسي مرکچان د سعودي عربستان په منځګړیتوب پر یاس کې د اوکراین د جګړې په پای ته رسیدو جرګه شول. د امریکا ولسمشر او نورو چارواکو ویلي د یو اوربان په صورت کې اوکراین کې باید ټاکنې وشي، ځکه د اوسنی ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د واک موده د 2024 کال په می میاشت کې پای ته رسیدلې. که څه هم معلومه نه ده چې د اوکراین جګړه به څه وخت او په کومو شرایطو پای ته رسیږي، خو امریکایي او روسي مرکچانو د ریاض لغونډې وروسته ویلي دوی به د جګړې د هر څه ژر پای ته رسولو په هدف د خبرو لپاره خپل ټیمونه وګماري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم خراغلس. د چمپیونز ټرافی لوبلړۍ د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن پیل شو. په همدې برخه کې را سره د پاکستان نیاز علي د مشال څنګ خبريال زموږ سره د ټلیفون په لیکه وصل دی. نیاز علي صاحب ډیره زیاته مننه چې بلنه مو منله او خبرونه ته راغلی. ک د دغه لوبلړۍ پاک لر ته تازه جزئیات راکړي. دغه لوبلړۍ نن په کراچۍ کې پیل شو، څنګه پیل شو او نن د کوم لوبډلو ترمنځ لوب روانه ده او حالت وضعیت د لوبي څنګه دی؟
ډیره مننه کومنګ خپل اوریدونکو ته وایو. نو د کراچۍ په نېشنل سټیډیم لوبغالي چې کوم یادګي پاغه کې نن د چمپیونز ټرافی دا لوبه شاوخوا نه هیڅ کال رستو په پاکستان کې دړم به زلې چې د آی سی سی چمپیون ټرافی چې کوم دی هغه کیږي. کل دې وړاندې منګه وای چې مختلف علتونه وجوهات چې په پاکستان کې دا ټرافی نه کیدا چې پاغه کې یو غټه وجہ د امنیت وضعیت چې دی هغه خنو. نو ځکه د نوړو نړو ټیمان دلته نه راتلل. نن په کراچۍ کې د پاکستان او د نیوزیلند ترمنځ چې کوم دی دا ډوبې لوبه د چپل شوې ده او نیوزیلند چې کوم دی دا وخت چې کوم دی بیټینګ کوي. هم په دې لوبغاړي کې بعد 2020 یعنی د فروری په 20مه د افغانستان او ساوث سولی افریقا یا ساوث افریقي ټیمان چې کوم دی دا غوي ترمنځ به میچونه کیږي. د دغه دواړو هیوادونو د کرکټ لوبډلې دا وخت کراچۍ ته راغلي دي او دلته په کراچۍ کې دي 2020 به دا غوي لوبه کیږي. البته د هند لوبډله چې دا کده دی آی سی سی چمپیون ټرافی په اړه موږ وینو چې اته د هیوادونو لوبډلې پکې برخه اخلي، په هغه کې هند پاکستان ته درا تک څخه انکار کړو یا نه دی راغلي. هم دغه وجه ده چې د هغوی د هند سره بعد نور ټیمانو ټول میچونه په دوبی کې تر سره کیږي. نو سبا په هند د هند میچ په دوبی کې دی، البته د افغانستان او د نور ټیمونو میچ په بیا په کراچۍ کې کیږي. د دې لپاره په پاکستان کې درې ځایونه یا درې لوبغالي چې دغه ټاکلې شوې دي چې یو په لاهور کې د قذافی سټیډیم، یو په اسلام آباد کې دی او بیا د کراچۍ نېشنل سټیډیم نه. نو په نېشنل سټیډیم کې نن لومبۍ لوبه روانه ده. شاوخوا 10,000 تماشایان دی لوبغالي لراغلي دي او دا لوبه دلته ګوري.
ډیره زیاته مننه نیاز علي صاحب. کدا غم راته وای چې څنګه چې تاسو هم مخکې ویل چې لوبي ته سټیډیوم ته ډیر تماشایان راغلي دي، دغه تماشایانو کې افغان کډوال او یا هم هغه افغانان چې په پاکستان کې میشتي په کراچۍ ښار کې دي دوی هم ورغلي دي، دوی ته هم د ګډون چانس ورکړل شوی؟
نن چې موږ سټیډیم ته ورغلی یو یا د سټیډیم بهر نن ما کتل چې پاغه کې پښتانه هم بیا افغان کډوال چې په کراچۍ کې میشتي ما ولیدل، ما د غوي سره خبرې وکړې. نو غوي هم او غوي دې ته ډیر زیات هلمندو چې یو په پاکستان کې د سیالي چې د پیلف کیږي او بیا غوي دې ته پته مدي چې 2020 د افغانستان میچ ته د ساوث افریقا سره نو دا غي د پاره هم غوي وي چې موږ ټیکټونه چې کوم دی یا بوکینګ چې کوم دی هغه کړی دی او د میچ کتول به دلته راځي. نو 2020 زما دا امکان دی چې په زیات شمیر کې بچ افغان کډوال په کراچی کې چې کوم میچ دی نو زما د امکان د چاغوی هله لرم چې هغه بزیات دی میچ کتل چې کوم دی دل ترازی هغه ته د مخور کول کیږي دا غي سره سره نور چې بدل تکم د پاکستان مینوال دی د کرکټ مینوال دی نو هغه هم په ګنشمیر کې ټیکټونه غسی دی میچ کتل راغلی دی پاکستان خپل دا درې لوبغاړي لوبډلې دا غي سره سره چې کراچی لاهور او اسلام آباد د دې حالت خنو نو د دې د پاره شاوخوا پاکستانی 10 ارب روپے پدی باندې لګولې دي او اغه دا غنی چې دا سټیډیم یا دا میدانونه چې دا وست نړیوال کرکټ ته پاره چکم دي برابر کړی شوی دي.
ډیر زیاته مننه کور ودان نیاز علي صاحب ور سره د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال د پاکستان مو سره د چمپینز ټرافي پاړه تازه جزئیات شریک کړل. په دوهمه نیمایي کې د ازادي ملمه خبرونه نشر ته چمتو ده خو ترغه مخ کې پاموکي د خبرونو لنډیسته د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفان چې د اوتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي وايي د افغانستان د راتلونکو لپاره یې جامع طرح جوړ کړی دی. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود ته پرونی غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی طرح د ټول افغانستان لپاره دی. ښاغلی مسعود د دې طرحو جزئیات روښانه نه کړل خو ویل چې په دې اړه بل غونډې وروسته معلومات شریک کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد پرون په یوه مرکه کې د دې غونډې ګډونوال جګړمار او دسیسه جوړونکي بللي او ویل لیدي چې دا ډول غونډې تکراری او بې ګټې دي. پاکستانی چارواکو ویلي چې له هغه هیواد به د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پلان قطعي او حتمی کی. دغه خبره په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په واک کې د نن په یو خبر پاڼه کې کړی ده. د خبر پاڼې لمخې له دغه پریکړې یوازې هغه افغانان استثنا دي چې د پاکستان قانوني ویزې لري. نور هغه افغانان چې د ای سی سی او پی او آر په نوم کارتونه لري د خرجېدو په ډله کې دي.
د ازادي ملمه
تر درې کال زیاته موده کې چې طالبان اونجونی لمنځنه یوز دکړو او تر دوه کال زیاته موده کې چې لړوړز دکړو یې منې کړې دي. همدارس طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمیر دولتي ادارو کې د شذو پر کار باندې ځلګولې دي. نن له دینی عالم مفتی منیر شاکر صاحب سره خبرې کوو. مفتی صاحب ډېر مننه چې تاسو وخت وستی او لمر سره خبرې کوي. ازما لمړی پښتنه دغه د چې په اسلام کې عورت څه توای؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم لستا سوډیره مننه کوم چې زما د نظر د پاره تاسو ټیم وست. اسلام کې عورت چې ده دا هر هغه ځای ته وای چې د هغه په مانځ کې صرف پټول ضروری هم نه بلکې د هغه په ښکار کولو باندې مونږ ماتيږي نو هغه ته عورت وای. په دې اعتبار سره د خځې بدن چې ده دا روایتو کې راځي چې د خځې ټول بدن عورت ته سوا د مخ او د لاسونو او د قدمونو نه.
آیا د خځې ژغ هم عورت دی کنه؟
د خځې आवाज عورت نه ده او دا ډېره لویه مساله ده. دینه جوړه ده چې نن سبا قران باندې خلقو د خپل شیخانو د مولایانو د محدثینو او د الله نه لاندې د مخلوق کتابونه په سوار کړی دي. د خځه आवाज ته قران ویل دي فلا تخزعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. الله تعالی فرمایي چې اے زنانو تاسو چې کله نارینو سره خبرې کوي نو تاسو وقلنا قولا معروفا تاسو د قانون او د عام رواج مطابق خبرې کوي. په خبرو کې نرمي مراواله. کتا سو خیال کړی کله کله چې خځه یو داسي سړی سره خبرې کوي چې هغه سره په زړه کې محبت وي یا غواړي چې محبت پیدا کړي نو بیا د خځې په आवाज کې یو تصنع شان تراشي. اغه تصنع نه الله منه فرمایلی ده. عام خبرو نه الله منه نه ده فرمایلی. دغه وجه ده چې زمنګ د مذهب او د مسلک اهم ترین کتاب کې علامه شامی رحمت الله علیه دویم جلد صفحه نمبر 88 کې او د بحر الرائق کې زمنګا اول جلد 438 صفحه کې لیکلی دی وبدن الحرة عورة الا وجهها وكفيها وقدميها چې د خځې ټول بدن عورت ته د مخ نه سوا او د ورغو نه سوا او د قدمونو نه سوا. د علماء دیوبند مستند کتاب د امداد الفتاوا کې اشرف علی تانوی لیکلی دی څلورم جلد صفحه نمبر 190 کې. مفتی رشید احمد لودیانوی صاحب په احسن الفتاوا اتم جلد صفحه نمبر 40 کې لیکلی دی. امدارنگی د فقه او د مذهب نورو کتابونو لکه شرح المنتهى دریم جلد او لسم صفه شرح الاقناع دریم جلد اتم صفه دی ټول لیکلی دی چې د خځه आवाज عورت نه ده. البته په هغه کې هغه خاص تصنع چې ده او تکنیک چې ده چې خځه دا وغواړي چې ما طرف ته دا سړی مایل شي اغه تصنع نه منه فرمایلی شوی ده، عام خبرو نه منه نه ده فرمایلی. لہذا د خځې आवाज عورت نه ده.
ش مفتی صاحب، یعنی د نارینه وو او د ښځو د دواړو ژغ نه دی عورت؟
نه.
ش آیا په اسلام کې आवाज د سړو لپاره تعلیم فرض دی؟ مفتی صاحب، که ښځو ته هم دا وینا سوی ده که د تعلیم په اړه باندې نور خبرې وکړي.
قران کریم او زمنګ د دین چې کم درسونه دي په هغه کې دومره وګت تاریخ موجود ده. قران کریم وی اقرا باسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاقرب اکرم، اقرا فقرؤوا ما تیسر من القران. په دې دریو واړو آیاتونو کې الله تعالی انسانیت مخاطب کړي دی، یوازې نارینه نه دی منتخب کړي. قران کریم بل ځای کې وی فعلم انه لا اله الا الله، او بل ځای کې قرآن وی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. په دې ټولو آیاتونو کې چې موږ فکر وکړو الله تعالی انسانیت مخاطب کړی دی د علم په اعتبار. او د دین علاوه زمونږ استاد خوږ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې علم حاصلول په هر مسلمان فرض دی. نو که خځه څوک مسلمانو کې اچوي نو علم ور باندې، تعلیم ور باندې فرض دی. بخاری شریف زمنګا د مسلمانانو یو مستند ترین کتاب دی، اگر چې کمزوري خبره هم پکښتا. اغه یو باب قائم کړی دی، هل یجعل للنساء یوم علاهده، آیا د خځو د تعلیم د پاره بځان لا یو ورځ مقررول کیږي. بیا په هغه کې روایت راوړی دی، ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو ځل زنانو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړ چې تا نارینه او تا بیانونه کوي، درسونه کوي، او موږ زنانا د علم په میدان کې رستو پاتې کیږو، برای کرم ته کمنګ ته مې واورز مقرره کی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اغه ته یو خاص ورځ مقرره کړه چې هغه کې به زنانه او ته بیان کو. علامه ابن حجر اسقلانی د محدثینو یو ډیر فخر والا انسان دی، هغه د محدثاتو یعنی د خځو محدثینو تعداد لیکلی دی. ویلی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به چې احادیث بیانول او نقل کول به نو دا د 200 نه زیات زنانه دی. ابن حزم ظاهری یو کتاب لیکلی دی، اسماء الصحابه الروات وما لكل واحد من العدد، په هغه کې هغه شمار کړی دی 125 صحابيات او تذکرې کړی دا چې هغه به خلکو ته احاديث بیانول. او د زنانو نه چې کوم روایت روایت شوی دی نو هغه 2015 روایت دی.
مفتی صاحب،
2015 روایت طول و نزیات روایات چی دی اغا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نقل دی چی دا حقی متعلق راغلی دی چی 2210 روایات تی. او صرف بخاری او مسلم کے دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نا 216 اتیا روایات نقل دی، فاطمی نا 13 روایات نقل دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترور مبارک دا صفیہ رضی اللہ عنہ نیولس روایات نقل دی، ام خطل ایو صحابیہ دا حغین دیرش روایات نقل دی، تہذیب و تہذیب کی د دو سوا درې دیر شو خزو ذکر دی. او زه حیران پاتې ام هغه امت تا چې کم امت دا د احادیثو کتابونه مانی او دا د احادیثو کتابونه لولي دا بیا هم د خزو د تعلیم نه ولی سترګې پټوي او د خپل علماو او د محدثینو خبرې په احادیثو د پیغمبر باندې او په قرآن باندې ولی سوروي. تابعینو کې چې هغه هم د صحابو پسې دویم نمبر پاک خلک دي هغه کې تقریب و تہذیب کې ابن حجر 121 زنانا ذکر کړی دي چې هغه احادیث بیانول خلکو ته خودل. بیا په تبع تابعینو کې تقریبا 25 زنانا خودلی شوی دي. حفصه بنت سیرین دا یو زنانا ده تینا متعدد صحابه کرامو نه دا روایت کوي. همدارنګه عمره بنت عبد الرحمن سلورم صده هجری کې د پنځو خزو تذکره راځي چې دا ډېر لوی محدث وي خلکو ته احادیث بیانول. پنځم صده هجری کې د پنځلس زنانو ذکر دی. شپږم صده هجری کې د پنځو او یو زنانو ذکر دی. اووم صده هجری کې د پنځو شپږو زنانو ذکر دی. اتم صده هجری کې د 192 زنانو ذکر دی. نهم کې د 168 زنانو ذکر دی. او بل خبره تا چې کم خلق دا قرآن مانی نو قرآن د خځې ځان ته یو شخصیت د سړی سره برابر ذکر کړی دی. قرآن وی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصالحین والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. دا ټول دی آیت کی څومره صفات چې راغلی دي د خځې او د نر صفات برابر راغلی دي او زنانا ځان ته شخصیت ذکر دی. ام محمد زینب بنت مکی حرانیہ څلور نوی کالو پورې هغه د حدیثو درس کړی دی خلق به ورته درس ته راتلل. امام زهابی وی وزد حما علی هل طلبتو چې د طالبانو ور باندې رشو دومره طالبان به سبق لول راتلل. ام عبدالله زینب بنت کمال الدین مقدسیه ام محمد فاطمه بنت محمد اصفهانی دا دومره لوی عالمه تیره ده چې یو کتاب لیکلی دی الرموز والکنوز پنځه جلد. عجیبا بنت حافظ بغدادیہ ز اخیری خبر اب پدے دا کم کنی دی باندی تقریبا پگنٹو بحث کی چې کم خلق د احادیث کتابونه منی او قران منی او د خپل علماء او د خپل محدثین او د لوی لوی استادانو خبرې په قران نور خيږي نو هغه خلک چرې هم دانشي ثابتولای چې د خځې د پاره علم نشتا یا د خځې علم نه کوي نور خو پرېږد چې د حدیثو په کتابونو کې هر مانزه تر وتلو اجازه ته زنانه وتا. نو دا یو غوڅه خبره ده چې زنانه بالکل په اسلام کې سړی سره برابر حقوق لري او په کوم ځای کې چې کمی دی که هغه مانه څوک پوښتنه وکړي چې د شهادت په مسالې کې یا د میراث په مسالې کې دا کمی ولې راغلی دی یا مثال د شهادت په مسالې کې ښځې سره دویمه ښځه ولې ده شهادت په مسالې کې خو سړی سره هم دوم سړی راغلی دی نو آیا دا د عقل د کمی د وجې نه راغلی دی او دا مهر نه غټ ورته کم راغلی دی چې مثال په طور په میراث کې حصہ کم ده د دې بنیادی وجه دا ده چې د ښځې چونکې حق په سړی باندې دی سړی به پرې خرچه کوي او بل سړی ته د ښځې د کور نه د خاوند د کور نه میلاویږي او د پلار کور نه میلاویږي نو ځکه کمه ده. جی
مفتی صاحب دا خو د تعلیم او د ښځو د درس ورکولو هغه موضوعات سول مننه چې تاسو بشپړ معلومات پر ورکړه په دغه اړه باندې. زما بل پوښتنه به د ښځو د کار په اړه باندې وي چې آیا په اسلامي تاریخ کې داسې مثالونه سته چې د ښځو کار پکښې کې یعنی چې دوی فعال وی کاری کاوا درس ور کاوا یا تجارت کاوا دغه که یو څه شواهد تاسو را ته وایست مهرباني.
سورۃ النساء کې 2 نمبر آیت کې الله فرمایي للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن و دواړو کې صیغه هم یو ده الفاظ هم یو شی دي. الله فرمایي د نارینه چې خپل کسب مال او تجارت او کاروبار کی د خزو خپل د نارینو د خپل کاروبار او تجارت کی خپل حصہ ده ولنساء نصیب مم مکتسبنا او زنانا چې کار تجارت کاروبار کی داغوی پدې کی خپل حصہ ده. سورت آل عمران کے اللہ فرمائی انی لا ازیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی بعضکم من بعض. اللہ فرمائی زد نارینا او د زنانا عمل نزایا کوم دوی بازی د بازو هم جنس دی یعنی نر او خزا یو جنس دی. سورت توبہ کے اللہ فرمائی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعضین یچ مومنان سڑی او مومنان زنانا دا د یو بل دوستان دی اولیاء او باز معنا دا د یو بل سره به مدد کئ. بخاری شریف دویم کتاب دی چې مسلمانان منی د سهل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نه روایت ته غوی چې و صحابیه وا چې هغه بخپل پټی کرل خپل باغونه به ساتل او د نهر په غاړه باندې به سبزی کرلا او دا سهل ابن سعد فرمایي چې زه او څو صحابه کرام به هغه ته پټیله ورتلو باغ له به ورتلو او هغه به زمنګ اکرام کولو. بخاری مسلم ابو داود ابن ماجه په دې څلور واړو کتابونو کې د جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته هغه د خپل ترور بی بی واقعا نقل کړي وایي چې هغه کله خاوند طلاق کړه نو بیا عدت چون کی خزب کور کی تیروی نو آغی دا ارادہ او کا چیز دا عدت کی لاڑا شما خپل باغ نہ میں وو شو کوم او بیا دا میں و بازار کی خرچ سکم. چاورتا ہوئی چی تخو وطل نشی نو آغی پیغمبر علیہ السلام و سلام تا رجوع وکڑا ال تا لاڑا پیغمبر علیہ السلام و تا او فرمیل چی بالکل لاڑا شا میں وا ہم کٹ کا او بیا پا بازار کی خرچ ہم کا. او پا بخاری کی دا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لور دا اسماء رضی اللہ عنہ دا غی متعلق راغلی دی چی آغی با خپل خاون سر پا پٹی کی امداد کولو. خدیجہ متعلق راغلی دی چی آغا تاجر وا خولا الخمیہ ثقافیہ بنت مکرمہ دا چلور زنان دی دا دوی متعلق حدیثو کی راغلی دی چی دوی با دا خوشبو تجارت کولو. طبقات ابن سعد یو کتاب دے اغڑیر واقعات ذکر کری دی زیو چو نقل کوم آغ فرمائیلی دی چی صحابیاتو با بقیدہ پٹی کرل تجارتونا بے کول صنعت بے کول و حرفت بے کول. مثال ور کڑے دے دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خزوا آغا ماہر کاریگر وا او حقی بشایان جوڑول او خرچول بے. الاصابہ فی تمیز صحابہ پچلورم جل کی راغلی دی چی واورز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا عبداللہ بن مسعود خزر اغلا ورتوی چی اے دا اللہ رسول زخو کاریگره ام شیان جڑوم بیای خرچوم او خاوند می بی روزگار ده او زد اخپل گٹا پا خاوند باندی خرچ کوم نو ما تا دا جائز ده. رسول اللہ ورتو فرمیل چی تا خاوند باندی خرچ کوی تا تا با اللہ اجر در کئی. نبی علیہ السلام و سلام اتوی چی خک کوی خولا بنت سالبا یو زل د خپل خاوند سره په چشی باندې جګړه راغله. پیغمبر علیه السلام له ورغله او ته ویوی چې د خاوند خو ماته داسې وی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ته د حکم نازلې دو پورې د خځه او خاوند یو بل نه جدا شه. خولا رضی الله عنها ورته ویل چې د الله رسول ز خو ګټم او دا زما د لاس خرچه خوري د خپل کاروبار غشتا کدنه ز جدا شم دا به خوري څه. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبرې نه پته ولګی دا چې زنانا کار کوي هغه څو ته ونوي. قائلہ رضی اللہ تعالی عنہا وا بی بی دا غا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې زه تاجر یم شیان خرڅوم بیا د تجارت سوالونه ته وک پیغمبر علیہ السلام ته وی چې ډیره ښه. عامرہ رضی اللہ تعالی عنہا اخپلی وینځي سره بازار ته لاړه او غټ مایه واغست بیا الته خرڅولو. علی رضی الله تعالی عنہ بازار کې ور سره ملاو شو مایه ته واغست دا وته ونه می چې تا تا کاروبار نه روا ده. دا طبقات ابن سعد اتم جلد ډک ته دغه سی قصونه نو چې کم خلک دا حدیث کتابونه منی هغه به څنګه وایي چې خدای کاروبار نشي کوي.
ډیر زیات مننه مفتی صاحب ستاسو د وخت څخه.
اللهم خوشاله کا قدرمن شه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 3 ساعت اوریدلی شي
د مخامل شپغو
د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د دسمبر په 28 نیټه د سویډن په مالمو ښار کې د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په نامه د پښتو موسیقي ساتلو او د پرمختګ لپاره ځانګړې اداره پرانستل شوه. نن د پښتو موزیک انسټیټیوټ مشر او نومیالی سندرغاړی ښاغلی هارون باچا را سره میلمه دی. مننه چې تاسو وخت وایستی د دوخه مرکې لپاره، او تاسو خو زموږ همکارم یاست، د مشال رادیو سره کار کوي او ډیر مینوال ستاسو د مشال رادیو په همدغه خاطر باندې شای اوري چې تاسو هلته یاست. نو بچا سه په لومړي سر کې دغه انسټیټیوټ په اړه باندې راتوست، دغه هدف څه وو، په څه خاطر باندې جوړ شو؟
او ډیر مننه مرال جان تاسو نه چې د دې تاسو د خبرونې د طریقې په ځای خپل درنو خبرونکو ته د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په اړه څه معلومات ورکړم. که څه مونږ د دې تازه پرانستې کړې ده، تاسو په خپل خبرو کې ویل خو دا اصلا لاغه وخت راځي چې په 2021 په اگست میاشت کې افغان طالبان پر کابل واکمن شول، واکې ترلاسه کړ. نو هغه سمدستي د تیر په څیر پر پښتو موسیقي بلکې پر ټولو ښکلو هنرونو بندیز ولګاو. نو دغه یو مسله شو، یو بحران رامنځته شو، خلک اندېښمن شول. بیا زما ځینې ملګري دي د افغانستان، دي ډېر تکړه کدرونه دي، ریسرچران دي، څېړنکاران دي، په بهر هیوادونو کې دي، ادارو سره کارونه کوي، لوړې زده کړې کړي دي. هغوی هم دغه بحران او دغه مسله درک کړه او بیا یې له ما سره رابطه وکړه چې یاره که ته را سره ملګری شي چې موږ یو څه وکړو. دا بحران که داسې پر ځای پاتې شي خو حالت به لا هم بدتر شي، او زمونږ دا فرهنګ، دا موسیقي، دا هنر، دا به حتی د فنا کېدو له خطر سره مخامخ شي. نو بیا ما هغه وچې ما ورسره هم مټې ونغاړلې او دا هغوی په هغه صلاحیتونو زما زه باوري یم چې هغوی به ډېر په جذبه او ډېر په مینه او په اخلاص کار وکړي. او هماغه وچې موږ بیا د پښتو میوزیک انسټیټیوټ دا نوم غوره کړ، بیا مو دا په امریکا کې رجسټر کړ، او دا 13 دسمبر 2023 د دسمبر پر 28 مو دې پرانستو کړ په مالمو کې. مالمو ځکه وا سویډن چلتا، زمونږ د جالباد او د کونړ ځنې ملګری دي په مالمو کې، او بیا وسره په څنګه کې کوپنهاګن د ډنمارک خار دي، دا نږدې نږدې خارونه دي. نو هغه ولته یو علمي او کلتوري ټولنه لري. بیا دا موضوع ما هغه سره ډیسکس کړه، هغه ورته ډیر خوشاله شو چې دا پرانستا امریکا کې یا بل ځای مکه وي، دلته راشي چې مونږ دا غونډه تاسو جوړ کړو. نو ماغه وچې مونږ بیا تلاړو، غونډه وشوه، او په دې وخت کې مونږ په دغه تیر یو کال کې مونږ یو څېړنه وکړه په پښتون افغان وطن کې، په کوټه او په پېښور او کابل جلال آباد کې. حتی مونږ مرکې وکړلې سړیو او ښځو هنرمندانو سره، له ملایانو سره، له عامو خلکو سره، د نظر له خاوندانو سره، زموږ چې کوم منورین دي. نو دغه مرکو دغه ډیټا پر اساس مې رپورټ بشپړ کړ، او دغه رپورټ ځینې موندنې مې په دې غونډه کې ګډونوالو ته وړاندې کړې. موږ غوښتل چې د میدان ته راځو چې لاس کې یو څه ولرو، کنه یو مستند معلومات په لاس کې ولرو او بیا خبرو وکړو.
شه بچا صاحب، د دغه تحقیق چې تاسو ویل چې څېړنه مو وکړه، د دغه یو دوه مهم ټکي که تاسو راته وایاست، تاسو په نظر چې کوم څه اهمیت لري چې زموږ لیدونکي هم په خبر
شي؟ او اهداف خو زموږ دا و چې هلته چې کوم څنګه چې ما وویل چې دا تحولات راغلل په افغانستان کې، لاغه ځای هنرمندان د هغوی کورنۍ دربدره شول، کډوال شول، نو دغه وضعیت مونږ درک، او بیا هم د دغه هنرمندانو د په افغانستان کې هم د افغان چې کوم کډوال هنرمندان دي هغوی، او په پښتونخوا کې هم چې نامني ده جنگونه دي، هلته هم هنر له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دی. نو په بر وطن کې او په پښتونخوا دواړو کې مونږ هنرمندانو سره مرکې وکړې، د هغوی هغه ټولنیز او اقتصادي وضعیت مونږ غوښتل چې هغه ارزیابي کړو، بیا د هغه وضعیت د هغوی پر ژوند، د هغوی پر کورنۍ اوس اغیز دی، او بیا په ټوله کې د هغه سیمې خلک د خپل هنر ته او پښتون هنرمند ته څنګه ګوري، په کم نظر ورته کوي، کنه. نو دغه زمونږ اهداف وو، دغه چې کوم زمونږ کوالیټیټیو ریسرچ یا کیفي مطالعه وه.
شش بچا صاحب، تاسو د هنرمندانو یادونه وکړه، ستاسو په نظر باندې هغه هنرمندان چې د پښتو موسیقي د پاره یې خدمت کړی دی، کوم هغه نمونه ستاسو په نظر باید یاد سي او خلک یې په یاد وساتي؟
دا څه ډیر نمونه دي مله جان، په افغانستان کې، په پښتونخوا کې، د پښتو موسیقي چې موږ تر رسیدلې ده، خدای دې هنرمندانو په زیار او کار نتیجه ده چې په ډیرو نامساعدو حالاتو کې هغوی کار کړی دی او پښتو موسیقي یې ژوندی ساتلی دی او تر مونږ را رسولی دی. نو هغه ډیر نمونه دي، زه به کم کم اخلم، مونږ ته معلوم دي، زمونږ اوریدونکو کتونکو ته هم معلوم دي چې هماغه مکتبونه دي، هغه سبکونه دي چې هغوی مونږ ته پریښي دي، که په بر وطن کې دي که په پښتونخوا کې دي، هغه ډیر د قدر وړ کار دی. مونږ به ستاینه وکړو، مونږ به د پی ایم آی له لارې به هم مونږ غواړو چې د هغه هنرمندانو پر ژوند او کار تحقیق وشي، هغه خلکو ته معلوم شي چې دوی څنګه کار کړی دی.
ستاسو په نظر موسیقي څومره رول لري د یوې ټولنې او د یو کلتور په جوړولو کې؟
نو زما په خپل خیال هم دا دی، او ما چې د کلتوري چارو له پوهانو له عالمانو مې اوریدلی دي، نو موسیقي هنر ښکلي هنرونه دا خو د کلتور ډیره مهمه برخه جوړوي کنه. او مونږ که خپل پښتني ټولنې ته د دوی ژوند جواک ته وګورو، نو که زمونږ له ټولنې فرزن که مونږ داسې حساب کو چې ټپه پکې نه وي، چاربیته پکې نه وي، زمونږ فوکلور چې کوم دی هغه زمونږ د تاریخ او د کلتور اساس جوړوي، هغه ترې لري شي، یا بیا مونږ سره ډول نه وي، مونږ سره تبله نه وي، مونږ سره هارمونیم یا باجه چې ورته مونږ وایو، یا رباب نه وي، ستار نه وي، چترالی ستار، دغه د موسیقۍ آلات چې هغه مونږ خپل کړي دي، که دا مونږ زموږ په ټولنه کې د دې غږونکي پاتې نه شي، دا ونه غږول شي، نو بیا به زموږ د ټولنې زه خو حتی تصور نشم کولی چې زموږ دا ټولنه به په کم شکل کې واقع شي.
کلونو جګړې، بې ثباتۍ، او اوس تاسو وینئ چې طالبانو پر موسیقۍ باندې بندیز هم لګولی دی، دغه ستاسو په نظر باندې د موسیقۍ د ودې څومره مخه نیولې ده او د هنرمندانو پر ژوند باندې څه تاثیر کړی دی؟
او ډیر تاثیر کړی دی. زه خو دا تاسو د مشال ریډیو یادونه کړه، دلته زه ستاسو یو کلیګ مې همکاران یو، مونږ سره زه هر اونۍ یو د هارون بچا هنري ګړای په نوم یو خبرونه کوم، هغه کې دغه د سیمې هنرمندان راغواړم، د هغوی پر ژوند او کار سره خبرې کوم، د هغوی موسیقي خبرو. نو تاسو یقین وکړئ چې دا تیر شپږته کاله ما دا خبرونه وکړه، او د سیمې تقریبا هر یو هنرمند ما چې کوم ښکار دی هغه ما راوستی دی، دغه پر ژوند او کار مې سره خبرې کړي دي. نو تقریبا زه ویلی شم چې هر یو په دې ارمان وو، او دې هم چې هغوی لپاره داسې یو بنسټ، یو سازمان وي چې چېرته هغوی مراجعه وکړي، د هغوی د ادرسي وشي، ځکه چې هلته په میدان خو نه حکومت او نه هم ولسي ټولنې د هغوی ستونزو ته پام کوي، یا د هغوی چې کوم ژوند دی، یا د هغوی د خوندیتوب لپاره، یا د هغوی ته د حقونو د ورکول کېدو لپاره، هغه موضوع څوک په پام کې نه لري، څوک ورته هېڅ پاملرنه نه کوي. نو با په دې خپلو مرکو کې، او بیا موږ مشال ریډیو باندې رپورټونه وخت په وخت کړي دي چې دا په سیمه کې د هنر څه حالت دی. نو دا هغه نچوړ هغه کرکس دا دی چې زمونږ هنرمند په ډیر سخت وضعیت کې دی، هغه ته د مرستو باید ورسي، دا هغه اړتیاوې په نښه شي، په ګوته شي، او هغه بیا موږ د پی ایم آی له لارې کوشش کوو چې دا خپل چې کوم معلومات غونډ کړو، او دا غوی مرستې مونږ ته اړتیاوې مونږ ته معلومې شي، هغه بیا چې کوم بشر دوسته او هنر دوسته ټولنې دي یا حکومتونه دي هغوی ته ورسو، او لا غوی بیا هغه مادي او مانوي د مرستو د امکاناتو غوښتنه وکړو.
په پښتو موسیقي کې د مقاومت، د اعتراض، احتجاج او فعالیت په برخه کې ستاسو په نظر څومره د دغه موسیقي رول اوسېدلی دی، او څومره مهمه ده موسیقي په دغه برخه کې؟
ډیره مهمه ده. دا خو زمونږ په دې خبره ویاړم چې زمونږ ځینو مشرانو هنرمندانو ما حتی په خپله ډیره شعوري هڅه کړې ده، زمونږ نور ملګري دي په اوس اثر کې هم چې وی هم دغه موضوعات راخلي چې په سیمه کې دا کومه ناامني ده، کومه جګړې دي، کومه ناخوالی ده، دا په خپل هنر کې په سندرو کې خلکو ته د په ګوته کې، او دا غینه د وټلو لارې بیا کمی دي کنه، د پښتنو یو والد او سره نږدې والد او په دغه مسلو باندې یو سوچ او غور او فکر ته خلک اړ کی. نو داسې پیغامونه خو په موسیقۍ کې په پښتو سندرو کې مخکې هم شوي دي، اوس هم کېږي لګیا دي، او په دا اوس وخت کې غلام ډیر اشد ضرورت ته ډیر اړتیا ده چې دا کار باید نور هم مخته لاړ شي، او زما په شمول سمره چې زما ملګری هنرمندان کدا زما غوري، نو غوي باید دې موضوع ته ډیر پام وکړي چې همداسې کلامونه موږ سره شکر دي، ډیر تکړه شاعران دي، ډیر خ شعر لیکي، خ کلام پنځوي، نو ما غرا واخلي چې د وطن درد وي، یو لدې درد او لدې مشکل حالت د وتلو یو 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 لار چاره، خلک ولسته د یو ډاډ او د حوصله یو پیغام هم پکې وي، نو موږ باید هماغه شعر را واخلو، سندره کو، له موسیقي سره خپل ولسته او هم نړیوالو ته وړاندې کړو.
باچا صاحب په دغه برخه کې چې د مقاومت یا دغه چې د خلکو دراوي شول په برخه کې د فعالیت په برخه کې تاسو کوم سندره چې بیا زنه شر کوم خپل اوریدونکو ته
نو دا څه زما ډیره سندرې دي ما تاسو ته ول چې ما هم تل دغه هڅه پاتې شوې
ده خوشي
زما زبا دا وایم چې زما جانان جانان وطن افغان وطن ستا د وجود اورونه ستا په دښمن پورې شه
زما جانان جانان وطن افغان وطن زما جانان جانان وطن افغان وطن ستا د وجود اورونه اپ د دښمن پورې شه ستا د وجود اورونه اپ د دښمن پورې شه زما جانان جانان وطن افغان وطن زما جانان جانان وطن افغان وطن ستاسو وجودور ما ساپت
مننه بچا صاحب تاسو د وخت څخه او زما څخه نور پښتنې هم پاتې شوی خو وخت اجازه نه راکوي بل وخت بیا زحمت
ډیره مننه تاسو